کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکې اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکوي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان لخوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایټکۍ ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګاز و نه برښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه گذاری ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لاره د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځه ځي او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برښنا وارده شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوې دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټه دی. 215 میگاواټه او 110 میگاواټه پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینو ډونرانو په مشترک سرمایه گذاری باندې رامنځته شوی دی. د غدری وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده دوی د برښنا شرکت سره شلکلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي د برخې متخصص محسن امین و چې افغانستان ته د برېښنا د لیږ دغه راز د لمریزې برېښنا د پروژو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غني په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، دامدغه مبارزه غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دغه قبیلې او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکهله به خشیر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شبي بوچی نیازبینه له خوشاله سره جان کړي وو. د خوخه یو له خاره ډیره لري وتلی و.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو. هغه ل خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستۍ ویناوي و برخه چې خپل قام ته کړی و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیای مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړی و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او دی والی غږ پرې کوي. هغه وی چې کغواړی تل ژوندۍ پاتې شي نو خپل ژبه په علم غښتلې کړي. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړې نه ده، او ما د کوم چې تاسو نه دا طاقت ور کړې ده، دا طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبر داد، افسوس پدے دے کیا خدای مجھے کم طاقت حق دے دے جو آگا طاقت من دا مقابل و مقابلہ کے لئے استعمال ہو اگر طاقت من پتور کے استعمال اگر طاقت اور کتا سمیدے کہ رمو سہار فریر دی جمبیر دی چبگنے دی دشمنے دی بغض دی کنہ دا چاہتا دیو پکسن پر پکسن تھا پیتی پاکتا کنما پا خوشحالے خوشحالنے نستا پا خوشحالے خوشحالنے کلما خیر نگواری دستا خیر نگواری کلما پا بربادا خوشا لیگی دستا پا بربادا خوشا لیگا تو جان پا پکرو کہ جو تا وجم کما وجنی زکا نوان من سلک دیر امید پیدا شویده کہ داستاس مینہ داستاس محبت اور داستاس جوش اور داستاس احساس مینما انہوں کام کے کام کام و فکر کے اور دیر وہ اپیل کرے اور کنڈی دھرم حکومت پام کر منگا نکلا خبر کرے رہے میں نے منگلا بھی کری ہوں میں نے منگ کے یو جذبہ میں نے منگا دفتر مر دفتر قوم دبا ہے برباد ہے رسا کا میرا پوچھ میں نے مکر دی وہ کھول خدا ہے اور کمن کے لگا احساس نہ چوز بھی نما نہ دفلا شکر دے کمن کے چڑھانا لے اس کو سار رکنا ہر من کو تلاشی نہ روک نہ دے نہ کمن کے چڑھا کم احساس دے لا چو دے نہ وہ نما نہ رما یاد گزر ہے نہ لکھن کو پخ نہ دے اور جو دیل پہ گتا ستا پیل تو من چول قوم دے ہو بابا اولاد دیو من چول بخصانے ہو کوشش نہ کی گی دے ولم چھ پمن کے اختلاف پیدا شی نو یو خدما داتا ستا ہو دے هوشیار رو پر دوش دشمنو پیجنه پیدا او نقصان پیجنه او پام کوه نا خبر که ما تاسو تاو کرنه تاسو باویده ما سر دا واده کوه تاس با کوشش کوئے دا خپل قوم با پویوئے نا کم احساس نا کم جذبہ تا چی پمونگ پیدا شوئے دا چی دا چی خلق پا دی مجد دیر بیاد دی او زادی طول وجہ سدا چی دا کم قوم چی دا پیسی محبت او زه کوسه شو د اقتدار شو پیدا شي هغې قوم کې دامیاد ولوی هغوی کې اتفاق نه راځي نه پارلمنټ کې جمهوریت راځي نه سوشلزم راځي او نه اسلامزم راځي.
بچا خان د ژوند تر پایه د عدم تشدد او تعلیم پالنی لار پاللی او خپل قام ته د یووالی او جمهوریت لار خونه کړی.
جنگ لد منصور روان توپونا توفنګ لري جنگ لد منصور روان توپونا توفنګ لري نا د تور پړت لري نا د تور پړت لري او نا د زغر شرنګ لري جنگ لد منصور روان توپونا توفنګ لري جنگ لد منصور روان توپونا توفنګ لري دشمن بینی دا سلی ون روان دار رسن بینی دا دمستانا وخان دا د پختنو ملنگ سبا چاہی رنگ لری دا د پختنو ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگ لد منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لد منصور روان تو پونا تو فنگ لری دل لا بینی دش بیا بان بینی سری دیا ورمان ڈاک غام و ارمان بینی سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگ لد منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لد منصور روان تو پونا تو فنگ لری ازغو پسر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرانو خان سغیرت و ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیرت و ننگ لری جنگ لد منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لد منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دوی نو ڈاکھا غخان مہیر نشی پروت دل تخاو رکی دا مکان مہیر نشی پاس ننگ پی اکڑے چی دیر پتا سننگ لری
پا کز پختونخوا کی دا خدای خدمتگارو تحریک نیواز دا چی دا قامی وختابل پاری سیاسی حل زلی کولی بلکی پا فرهنگی لحاظی گرن دا ستاین ورد کارو نکری دی دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران روزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل، او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنې ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخ ته راک. تیرونی د عدم تشدد دلاري دی پښتون رهبر خان غفار خان د مړینی دوه دیرشم کلین پروش کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې، یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل، او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو، او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړ، هغه ته وده ورکړل، هغه تر خلکو ورسوله، او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي، او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو، رنګي سیاسي او کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان د با ته التبا سحر سلام مثلا د لارو د جرو کولو مساله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مساله، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مساله، د مکتبونو د جوړښت مساله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الت خلق تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافي کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولې په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې دغه درې وړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې هم به روس ته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري هغه په دې شاعرۍ کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسې لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ لپولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوستو
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حالت په قبایلی کم قبایلی سیمه چې وی حالت سفرونه وکړل اغي سربه ملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه الته تلل همداسې مثلا پر سنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنايي دوره ده دلته هم مطبوعات پیلېږي دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړه چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل لنو وختونو خبر کړل او تجربه سره شریک شو مثلا د لنډي کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله هغه دلته راغله دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټي یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي هلته انتقال شولې دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتمان په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونده په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه همدا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیر ډیره مبارزه دې ته وکړل، خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، وس هم د باچا خان مرکز لوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړ توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو، په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کول. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړي. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړه، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راجباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب، زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغه د اوس موږ راډیو مجله اوري، خای ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مخ درست په مونږ پیژني. همت صاحب
مهرباني، مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی، ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلم. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو، ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دیني زده کړې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت او پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسی ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دی اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان دی تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې وم، نو ستور کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1999 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1999 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله، هغه وخت کې چې په بهیر یو د پ دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کيده هم به پرانستنه کيده په هغه کې هم برخه اخستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو ز د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلتیا ورورو تر دې حدا راورسید چې وس یو څه لیکل شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنه هم کولای شم.
مطلب هم ته پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وی پرچان کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کی چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي بیا د شاعری وکي. انګیزه سوا ولې دی شعر ولیک خامه خدي انګیزي لمخزکا استاسي مسلک یې خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبي او علمي بحث لبل خو هنر هغه د پښتو ادبیات او شاعری ولې لوی توپیر په منځ کې شته ولې څنګه
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کوم وخت کې په دیار لس پینځنوي شپږنوي کلونه او د دینه مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. عمل ته د هجرت په دیار کې هم دلته لدین زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې د سمد چې لفیق قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لسته ده چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پرړي اساسات خې دي په دیني علوم د دیني علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې په کې هم نقد شته او هم په کې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبيات او یدخشن معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل د ملوست دي هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربي ادب درسترو تاثیر هم وي خو په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه شوی او یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي د شعر جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي
د ډیر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلې دي خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي
خو د سیم کله شوی دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعری دا یا نور لیکلې دي
د عربی نه ما ډیر ژباړه کړې ده د عربی نه ځکه عربي ډیر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دا غنی ادب کې ډیر څه شته دي نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مزامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نبیل اسلام د دورې نه مخکې ځین شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامد السبع المعلقات. السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د څه و چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو درې قبیله او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چې کله به خ شعر وای نو انعام به ورکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال را زړیدله. نو دغه و معلقی و دوا و قصیدی و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې ما دغه قصیدی راجپړلې دي اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجبړلې په شعر مې راوجبړلې دوم دغه نورسته په مؤثر وکسانو کې هم چې کوم شاعران مخ خښوي دي دغه شعر مخ خښوي دي هغه مې راجپړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوري شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعراء المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زه یې لولم کوم چې خوند راکړي هغه به ژباړم، ډیر زیات نه ژباړلی دی.
زموږ اوریدونکي به موس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تاسو سره شعر وینو خامخا به اوریدونکي اوس تنده به وي ستاسو شاعرۍ د اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کیږي، تندغره يم اوبو ته مې زړه کیږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې چپو ته مې زړه کیږي، تر وری درا نګدی نه دی ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مزل کیږي، سوزون کی پردی پرانی ز دربانه، د کامل حسن لیدو ته مزل کیږي، د توبا د ونی سیوره می پزړه ده، مناجات د پرختو ته مزل کیږي، په پردو کې د سکون می درین غاړه، رب رب موسیدو ته می زړه کیږي، د اروا په مې مست باد غواړم، په زمزم وللو نشو ته می زړه کیږي، د شبنم غوندې لګل کډه په سر يم، سبایشو پلوشو ته می زړه کیږي، نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع، ای همت سوزیدو ته مزل کیږي. مننه
خندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړه کنه؟
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی، یا خورې ورې شایان دی چې پراته دی، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بنوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په د سرلس خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نصر هم لیکي که نه؟ یوازې
نصر هم لیکم، خو نصر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري، اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی په نننۍ پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو، او د دغه پانه کیسه وګمه جبر خیل کوي.
زرپانه نیازبینا حسی په نام نیازبینا وا، نه یې په دوی دنیا نازو او نه بلڅ، نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس دا وا او ټول ورځ واګانی، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل. دا نو د خدای ویشته چی چاته څه ورکوي او چاته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نه وي خالي. خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چی، یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه، بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه، د نیازبینی د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستی وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار کبله کار وزګار شوه. بیا به د تره د ښځې صبرۍ نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم. ابي همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیری زه تانه پېژنم. وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي. ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې دینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکارې وایي زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه. خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه. بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچو لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل وخن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم را جوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلری په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ. بس یوازې پر ډو روډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته را جوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو. دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله. خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبرۍ نن کوم بد راته ونه ویل. شپه شوه. نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه. ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه وو تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو. لمر بلا نه وو راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې ز سر لا اوله پوی بم چی دا بدا سکار کوي کنی باور وای دا د دا خط وګوري زه خو به سواد یم راشی تاسی پخپل وګوري چی پرون ورته یار غرزولای وو گرانی ملغلری سلام ز ډیر زیات خوشاله يم چی تاسو ما غوښتنه ومنله ان شاء الله زه به هم ستاسو هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چی هغه زما خبره درنه لیادونه وزي مینه در سره لرم ستاسو زړګی